صدیقی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کوري چې یو لړپوړی روسی ډیپلوماټ وایي مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د هغه په خبره د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف واقع نشي. دا هم وایي چې یو افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو قراردادونو د لاسته راوړلو په هدف امریکایي عسکرو ته د بډو په ورکولو تورن شوی دی. د نورو موضوعاتو تفصیل هم وړاندې کوو، خو په سر کې مرجع احمدزی د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
د مهمو خبرونو سرټکی: ولسمشر غنی وایي د ځوانانو له نوښتونو څخه باید استفاده وشي. ټاکل شوی روسیه 10,000 میله کلاشینکوف افغان امنیتي سرتیرو ته ورکړي. او پاکستاني امنیتي چارواکو په پنجاب ایالت کې د داعش ډلې نه تنه مشکوک کسان نیولي دي. پوره خبرونه: افغان ولسمشر وایي پر ځوانانو باید پانګونه وشي ترڅو هغوی وکولی شي د نوښتونو په وړاندې کولو سره د افغانستان راتلونکی روښانه کړي. اشرف غنی د سه شنبې په ورځ په سلام خانې مڼې کې د کابل د پل تخنیک پوهنتون د محصلینو لخوا د یو لړ تخنیکي وسایلو د نوښتونو په لیدلو سره د هغوی هڅې وستایلې. ولسمشر د یاد پوهنتون لخوا د جوړ شوي پروګرام په ترڅ کې وویل:
جوان افغان
ښاغلی اشرف غنی ویل، افغان ځوانان ډیر زیات نوښتګر دي او موږ نن د دې کار پایله وینو، نو ځکه ډیره ضروری ده چې هر نوښتګر ځوان راځي باید زموږ د تحصیلي نهادونو په چوکاټ کې پیاوړي شي. ولسمشر غنی د پول تخنیک پوهنتون د مشر د هغه وړاندیز په ځواب کې چې وایي باید د ځوانانو د لاخي روزنې لپاره بودیجوي امکانات برابر شي، ویل چې د افغانستان اقتصاد وزارت څخه به وغواړي چې د دې برخې د لا پیاوړتیا لپاره یو واضح میکانیزم جوړ کړي. ښاغلی غنی دغه راز د ټولو هغو خنډونو په له منځه وړلو ټینګار وکړ چې د ځوانانو د ابتکار او نویو اختراعاتو مخه نیسي. روسیه په پام کې لري په نږدې راتلونکو کې 10,000 میله کلاشینکوف افغان پولیسو ته ورکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي، د دغو ماشینګنو او ورسره مرمیو د تسلیمېدو پر چارو د کابل او روسیې د کورنۍ چارو وزارت ترمنځ هوکړه شوې ده. د کابلوف په خبره دغه وسلې او مهمات به د راتلونکي 2018 کال په جنوري کې افغانستان ته وسول شي. سینهوا خبري اژانس د کابلوف د هغه مرکې پر اساس چې له تاسو خبري اژانس سره کړي د راپور ورکړي. په راپور کې د کابلوف له قول راغلي چې وایي روسیه افغان حکومت ته د وسلو ورکول د افغانستان د حالاتو د سمولو لپاره یو مهم فاکتور بولي. د زیاتوي روسی چارواکي د افغان حکومت لخوا د هلیکوپټرو په ګډون د نورو غوښتنو په پوره کولو هم غور کوي. ټاکل شوی افغانستان ته د هلیکوپټرو هستول د یوې سوداګریز معاملې پر بنسټ وشي. او په هغه پوځي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په قیصر او غورماچ ولسوالۍ کې پیل کړي وو، لسګونه وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله وښتې ده. په فاریاب ولایت کې د ملي پوځ د ځواکونو یو ویان جګړن رضا رضایی ازادي راډیو ته ویلي، په دې عملیاتو کې چې هوایي ملاتړ ورسره وو، د یو قومندان په ګډون 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. رضایی ویل د 209 شاین قلوردو د لومړی پلیل و مسؤلینو د سه شنبې په ورځ قیصر او غورماچ ولسوالۍ په کنجک او چهارشنبه نومي سیمو کې عملیات ترسره کړه. د هوایي بریدونو، توپچی قواوو او هم پیاده ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. په وژل شو کې د طالبان یو مشهور قومندان ملا سمت هم شامل دی چې په غالب ګمان د طالبان لخوا د نومول شوي والی مرستیال و. رضایی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې لوستوالو مخالفینو څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د دوی امنیتي مسؤلینو هغه نه تنه سیمه ییز توندلاري نیولې چې ګمان کېږي له داعش ډلې سره اړیکې لري. د چارواکو په خبرو دغو کسانو پلان درلود د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تروریستي بریدونه وکړي. پاکستاني مقاماتو د ازادي راډیو ماشال سنگي ته ویلي چې دغه کسان د دوشنبه په ورځ په پنجاب ایالت کې نیول شوي دي. له دغو کسانو څخه چې ویل کېږي د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت کړی، وسلې، چاودونکي مواد، کمپیوټرونه او نور وسایل تر لاسه شوی دی. د پاکستانی چارواکو له قول ویل شوی چې وای نیول شو کسانو قسم خوړلی و چې د پاکستان حکومت به ړنګوي او په وسلوالې مبارزې سره به په هغه هیواد کې اسلامي خلافت رامنځته کوي. د راپورونو له مخې درې نیول شوو کسانو د توندلارۍ زده کړې هم کړې وې. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د دوو پاکستاني چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوی وایي چې له دغو کسانو څخه یو شمېر محکمې ته راوستل شوي او د تحقیقاتو لپاره به لس ورځې په توقیف کې وي. تاجکستان په دوشنبه کې د ایران سفیر حجت الله فغانی د تهران د هغې پریکړې له کبله ورغوښتی چې د تاجکستان اسلامي نهضت منشوي ګوند مشر ته په تهران کې په نړیوالو کانفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې وه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې پرون لیکلي د ډېرې لویې اندېښنې وړ خبره ده چې د دوی په وینا د توندلارۍ او تروریستي منشوي ګوند مشر محیالدین کبیري دغه کانفرانس ته بلل شوی و. په اعلامیه کې راغلي چې کبیري د تاجکستان حکومت د ړنګولو په هڅو تورن دی. نوموړی د دسمبر پر 28مه په تهران کې د اسلامي اتحاد په نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړ او هلته د تاجکستان د اسلامي علماو د حکومت پلوه شورا مشر او نورو تاجکي چارواکو تر څنګ ځای ونیو. تر دې وړاندې په اسلامي چارو کې د تاجک دولت د کمیټې لخوا هم د کبیري د بلنې په اړه اندېښنه ښودل شوې وه، خو تر اوسه ایراني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه ګوند د اګست په وروستۍ د تاجکستان د سره محکمې لخوا د یوې توندلارې او تروریستي سازمان په نوم منع کړی شو. کبیري دا مهال له تاجکستانه بهر اوسېږي. دغه راز پینټاګون وایي په تېرې یوه میاشت کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې د لاسو مشرانو په ګډون یو شمېر هغه کسان وژل شوي چې د پاریس او د لویدیځ په وړاندې د بریدونو په پلانولو کې لاس لري. د پینټاګون بیان سټیف وارن پرون خبریالانو ته وویل چې دغه توندلاري تر ډېره په سوریې او عراق کې د ډرون یا بې پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې وژل شوي دي. وارن زیاته کړه په وژل شوو کې لږ تر لږه دو تنو د پاریس په وروستیو بریدونو کې لاس درلود. یو شرف آل ماودان و چې د وارن په برا په سوری کې د داعش ډلې یو غړی او د پاریس بریتونو له اصلي طرح عبدالحمید اباوت د سره مستقیم اړیکې درلودې. وارن زیاتوي شرف آل مودان په فعالیتوګه د لویدیس په وړاندې د لاډیرو بریتونو طرح جوړولې. د پینټاګون دغه چارواکي ویلي پوښل شو کې عبدالقادر حکیم هم شامل وو چې د هم د پاریس او نورو بریتونو په طرح کولو کې ښکیل وو. او دوی ځوانه روسي مېرمنې د اسلامي دولت ډلې داعش ته د پیسو د انتقال په تور په سبا باندې 15 کال بند محکومي شوي. د خبراتي مسکو د محکمې چارواکو کړی ده. الینا ارشنخوا او سیده خالق وا دواړه د جنوبي ښار استراخان د طب پوهنځي زده کوونکې دي. ویل کېږي دوی د کور وسایل او هم په کور دننه جوړ شوي صابونونه خرڅول او د داعش ډلې بانکي حسابونو ته پیسې ټولولې. سیده خالق وا چې د تیر کال په دسمبر کې نیول شوی و د داعش ډلې بانکي حساب ته د $600 په لیګلو تورنه ده. د هغې مدافع وکیل په یوې مرکې کې ویلي چې د دې پیسو استولو هدف لیوی خیریه اسلامي ټولنې سره مرسته وه چې له محتاجو ځوانانو سره مرسته کوي. د مسکو د یوې محکمې ویان د ایرینا ویلي چې دواړو مېرمنو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. روسیا وایي که د افغانستان له ملي منافعو سره په ټکر کې نه وینو مسکو چمتو دی چې پر طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي. په دې خبرونه کې د دې موضوع جزئیات اوریدلی شئ. یو افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو قراردادونو د لاسته راوړلو لپاره د امریکایي سرتیرو سره د معاملې او هغوی ته د بډو په ورکولو تورن شوی دی. ولسی جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د نافذه قانون خلاف هیڅ عمل د دوی لپاره مشروعیت نه لري او د دې جرګې لپاره د منلو وړ نه دی. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په افغانستان کې د ځوانانو فعالان وایي چې د تروریستي ډلو تمرکز تر ډیره د ځوانانو په جلب او جذب دی. افغان حکومت باید د دې ستونزې مخنیوی وکړي.
هغه ځوانان چې کوم ستونزو سره مخ دي هغوی نه باید راووځي. په دې باندې له ځینو ادارو سره ډېر نږدې نه کار کوو.
د دې موضوع جزئیات هم اوري چې د بلخ تاریخي آثار او شتمنۍ د سیمه ییزو زورواکو لخوا قاچاق کیږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي یو شمیر د دولت وسلوال مخالفان یې سره له وسلو نیولي.
زمون کشمیر ګانو مخې ته راپور راکړه او د حملې په وخت کې تقریبا دوه ساعته جګړه شوې ده. د جګړې په نتیجه کې داخلي بالفعل د سلاسره ژوند
د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې ورای. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. یو لړپوړی روسی ډیپلوماټ وایي مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو خلاف نه وي. دا خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله خبره شوې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې ورسیو کې په کابل کې د روسیې سفیر ویلي چې مسکو لیواله دی د داعش پر وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
روسیا چمتو ده د طالبانو په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د احتمالي کمیدو سره انعطاف وشي. رویټرز اژانس د هغه راپور لمخې دغه موضوع ته اشاره کړې چې په تاس خبري اژانس کې خبر شوی دی. تاس خبري اژانس د سه شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځنګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي چې روسیا چمتو ده پر طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د احتمالي کموالي ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دغه مسله د افغانستان ملي ګټو پر خلاف نه وي. زمیر کابلوف چې د ولسمشر پوتین استازي او د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت لوړ پوړی مقام دی، د غرض ویلي هیواد د افغانستان د مرکزی حکومت ته پالیسي چې هدف یې سولې او روغې جوړې ته رسیدل دي ملاتړ کوي. د کابلوف د څرګندونې درې ورځې وروسته لاغه راپور ته سوي چې د بریتانیا چاپ سنډي ټایمز ورځپاڼې د یکشنبه په ورځ د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي وي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په سپتمبر میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلې دي. ولکه د لیدنه په تاجکستان کې په یو پوځي قرارګاه کې شوې ده. افغانستان استخباراتي چارواکو هم په هماغه ورځ د طالبانو له مشر سره د پوتین لیدنه تایید کړه. دغه افغان چارواکي چې نه غوښتل نو می وختل سي ازادي راډیو ته ویلي د کوټي شورا یو غړی چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور بوي له یو روسي مقام سره لیدل دي. سره لدی چې کرملین او د طالبانو ډلې د اختر منصور او پوتین لیدنه ردوي، خو په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیسکی د یکشنبه پر ورځ د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره د لیدو پر مهال د ومنل چې مسکو لیواله دی د داعش پر وړاندې مبارزې کې له طالبانو سره همکاري وکړي. مانیتیسکی ویل روسیې د افغانستان د رواني جګړې لپاره د یوې سیاسي حل لارې موندلو په هدف له طالبانو سره اړیکې نیولې ده.
و امریدل چې یو لوړ پوړی روسي ډیپلوماټ وایي مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان ملي ګټو پر خلاف نه وي. په دې ورسره کې د افغانستان ولسی جرګې د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې له طالبانو سره د روسي د تماسونو په اړه معلومات او وضاحت ورکړي. ازادي رادیو د بی طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یو افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو قراردادونو د لاسترړولو لپاره امریکایي سرتیرو ته د بډو یا رشوت پور کولو تورن شوې ده. اسوسییټډ پریس خبري آشان سویداتور د افغانستان د جګړې په یو لوی مالی قضیه کې د فساد په برخه کې پیدا شوې ده. په دې اړه د امریکا د شمالي کارولینا ایالت کې د دسمبر په 28 نیټه د دې خار په یو جنایي فدرالي محکمه کې یو شکایت ثبت شوې ده. په دې شکایت نامه کې حکمت الله شادمان چې د شادمان د حملو نقل د شرکت مشر دی، په 2009 کال کې دوه امریکایي سرتیرو ته د پیسو په ورکولو تورن شوې ده. اسوسییټډ پریس خبري آشان سوې پس له دې توره د امریکا د عدلي وزارت په 2013 کال کې د دې قضیه په تړاو د شادمان شرکت 3.5 میلیون ډالر چې د امریکا په بانکونو کې کنګل کړی دی. د دې موضوع نور جزئیات او تفصيل د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د نافذه قانون خلاف هیڅ عمل د دوی لپاره مشروعیت نه لري او د دې جرګې لپاره د منلو وړ نه ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي دا څرګندونه د ولسمشر اشرف غنی د فرمانونو له دولت په اشاره سره ازادي راډیو ته وکړي. په همدې حال کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د ټولو فرمانونو له دول بې له کوم سیاسي انګیزې خالي نه دي. قاسم سولمل په دې اړه رپورت لري.
د ملي وحدت حکومت په یو کلنه دوره کې د ولسمشر او فرمانونو د ولسی جرګې لخوا رد شوی دی. د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون غړي دغه فرمانونو د رد لامل دا بولي چې په وینا یې د هیواد له اساسي او نورو قوانینو سره په ټکر کې دي. دغه کمیسیون غړي غلام حسین ناصری د سه‌شنبه پر ورځ لازادې رډو سره خبرو کې ویل د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر وروستی تقنیني فرمان ځکه رد شو چې له اساسي قانون سره یې توپیر درلود.
قانون سرپرستی دیروز دو مرتبه رد شد. اول فرمان تقنیني په خاطر یې
چې دوی د سرپرستی قانون پرون دوهم ځل رد شو. لومړی دا چې تقنیني فرمان د سرپرستی د قانون خلاف وو او هیڅوک حق نه لري چې د هیواد له اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو سره مخالفت وکړي. هر عمل چې د اساسي او نورو نافذه قوانینو خلاف وي قانون خلاف او مشروعیت نه لري. وروسته لدې چې ولسی جرګې د دفاع وزارت کاندیدانو ته درې ځله د رد رای ورکړه، ولسمشر غنی یو تقنیني فرمان صادر کړ او په امنیتي ارګانونو کې د سرپرستانو د کار دوام مستثنا کړ. خو د دوشنبه پر ورځ ولسی جرګې یو طرحه تصویب کړه چې له مخې هیڅ سرپرست چارواکی نسی کولای تر دوه میاشتو زیاته موده کار وکړي. د دې ترڅنګ د مالیاتو د لس سلنه زیاتوالی او په امنیتي ارګانونو کې د سرپرستانو د کار د دوام په اړه فرمانونه هغه څه دي چې د حقوقي چارو ځینې کارپوهانې هم له تخنیکي ستونزو او خلاو خالي نه بولي. خو دغه کارپوهانو په نظر د ولسی جرګې لخوا په یو وار د وو فرمانونو ردول د مقننه او اجرایي قوې ترمنځ د ستونزو او سیاسي انګیزې ښکارندوی کوي. د چارو کارپوه اجمل هوټمن وایي که دغه قوو ترمنځ دا ډول اختلافات او تضادونه موجود وي نو ناوړه نتایج به له ځان سره ولري.
کوم چې ډېر تخنیکي او حقوقي دلایل شته یا نواقص مشکلات شته په دې تخنیکي فرمانونو کې چې کېدای شي په غبا استناد وسي د دې رد لپاره، اما فکر کوم چې دا موضوع یو عادي جریان نه دی، ځکه د ټولو تخنیکي فرمانونو ردول یو مخ فکر کوم چې دا یو عادي حالت نه دی او دا د حکومت او د ملي شورا په منځ کې دی ژور اختلاف او ناهمغږي ښودنه کوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو په تشکیل او صلاحیتونو کې بدلون پر عایداتو د 4% مالی زیاتوالی، د پخواني ولسمشر حامد کرزی د دفتر لپاره د یو بیل بودجوي واحد په نظر کې نیول، په جمهوری ریاست کې د اقتصادي مشاوریت جوړول، د مخابراتي شرکتونو د کارونکو پر کریډیټو د 10% مالی وزه کول او په امنیتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام هغه مسایل چې په اړه په تیر یو کال کې د ولسمشر فرمانونه د ولسی جرګې لخوا رد شوه. او موږ غوښتل په دې اړه د حکومتي مسولینو نظر هم ولرو، خو له زیاتو هڅو سره سره دوی خبرو ته حاضر نسول. ښاغلی هوډمن زیاتوي چې که د ولسی جرګې غړي د فرمانونو ردول قانوني کار کړي نو باید پوه سي چې د دوی کار هم په ولسی جرګې کې نه یوازې ده چې د اساسي قانون خلاف دی، بلکې پرېکړې هم د اساسي قانون له مخې مشروعیت نه لري. خو د ولسی جرګې د تقنین کمیسیون وایي چې د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې تر انتخاباتو پورې دوی حق لري چې خپل کار ته دوام ورکړي. اخو د چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي د مقننه او اجرایي قوې ترمنځ اختلاف کولای سي پر حکومتوالۍ او اصلاحاتو منفي تاثیر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نړۍ مطبوعات ګورو. واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل ورسي غنه کې په 2015 کال کې په افغانستان کې د سترو تحولاتو او د چي پراروان میلادي کال کې به حالات په څه ډول وي یو مقاله خبره کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي د 2015 کال د جولای په 28 نیټه افغان حکومت د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. کسام چې د ملا عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه تاوده بحثونه کېدل، خو اصلي پوښتنه هغه وخت دا وه چې د هغه د مرګ خبر به پر طالبانو څومره اغیز ولري. ورسپانه لیکي برعکس او په حیرانوونکې توګه طالبانو په 2015 کال کې د جګړې په ډګر کې ځینې لاسته راوړنې درلودې او حتی د لومړي ځل لپاره د کندوز ستراتیژیک ښار د 4 ورځو لپاره ونیو. واشنگتن پوسټ لیکي نه یوازې دا بلکې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پیلېدو وروسته طالبان له یو بل سره د سیال په توګه مخامخ شول. دا مطلب لیکونکی وایي افغانستان ښایي په 2018 کال کې هم له دغو دواړو چیلنجونو سره مخامخ وي. واشنگټن پوسټ لیکي امریکا او متحده ایالاتو ټینګار کړی دی چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره نه هم د دوی مرستو ته اړتیا لري او داعش ښایي د افغانستان امنیت ته تر طالبانو جدي ګواښوي. واشنگټن پوسټ د داعش په اړه د روسیې اندېښنې ته هم اشاره کړې او لیکي چې د افغانستان د اسلامي ډلو سرسخت مخالف مسکو هم اوس له داعش سره د مقابلې لپاره له طالبانو سره د معلوماتو تبادله کول پیل کړی دی. ستار فور کمنټری خبرونه په دې اړه چې را روان 2014 کال به د افغانستان حالت څه ډول وي یو مطلب خبر کړی دی. ستار فور کمنټری لیکي د پاکستان او چین لپاره به چې په افغانستان کې د اوږدې مودې د بې ثباتۍ د پایلو په اړه اندېښنه لري، د افغانستان د سولې خبرې د 2014 میلادي کال یوازنې او اساسي انتخاب وي. خو د مطلب لیکوال وایي د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو دوام خي یو له هغو خندونو څخه وي چې د سولې په خبرو اترو کې به د پام وړ پرمختګ مخه نیسي. ستارت فورد کمنټری زیاتوي په 2014 کال کې به هم افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو او نورو سختدریزو ډلو له وسلوالو فعالیتونو سره مخامخ وي او افغانستان به په نوي میلادي کال کې هم شاید د ناامنیو شاهد وي. دا مطلب لیکوال وایي ناامنیو د جګړمارانو خپل سری فعالیتونه به د افغانستان د ملي یووالي د حکومت په مخ کې له سترو خنډونو څخه وي. ستارت فورد کمنټری د مطلب په پای کې لیکي د طالبانو له خوا د تاوتریخوالي دوام او زیاتېدل به د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه نور هم زیاته کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د سولې ځوانان فعال ځوانان وایي چې د تورستي ډلو تمرکز تر ډیره د ځوانانو په جلب او جذب دی او افغان حکومت باید د دې ستونزې مخنیوی وکړي. دغه فعالانو د وی غونډې پر مهال له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې هم په سوله او امنیت کې د ځوانانو د ګډون په هدف د ملګرو ملتونو تصویب شوی پریکړه لیک عملي کړي. د ځوانانو چارو موین بیا په دې غونډه کې ځوانانو ته د ورپېښو ستونزو د حل ژمنه کوي. تفصیل د ناجي صاحبای په ریپورت کې اورو.
د سولې ځوان فعالان له افغان حکومت څخه غواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قطعنامه عملي کړي چې د ځوانانو سولې او امنیت په نوم نوې تصویب شوې ده. دغو فعالانو د سې شنبې په ورځ د خپلو ستونزو د بیانولو لپاره یو غونډه کې وویل چې د مهال ځوانان د بیکارۍ له امله د تورستي ډلو د غوښتنو قرباني کیږي او اکثره افراطیت ته مخه کوي. د سولې د ځوانو فعالانو د بنسټ یوې غړي فاطمه احسان نی د خپل غوښتنو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې حکومت باید ځوانان د سولې او امنیت په پروسه کې ګډ او کاري زمینی ورته برابرې کړي.
بل اسمیت شناختن نقش مؤثر جوانان
دا وایي چې د سولې او امنیت ټینګښت په برخه کې د ځوانانو پر رسمیت پیژندل، د سولې په خبرو کې د ځوانانو د استازي او حضور، د غرض په افغانستان کې باید نړیوال سازمانونه خپل مالی او تخنیکی ملاتړ له هغه موسسو سره وکړي چې د ځوانانو له خوا اداره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په یو بیساري اقدام کې ځوانان سوله او امنیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2250 پریکړه لیک د سولې او امنیت ټینګښت کې د ځوانانو په ګټور رول او د دولتي او نړیوالو ارګانونو پر پالیسی جوړولو او تصمیم نیولو کې د ځوانانو په نقش ټینګار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې قدنامې هرکلی کوي، خو له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د افغان ځوانانو د ستونزو حل لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د دغه وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات وویل چې له اړوندو ادارو سره په ګډه د ځوانانو دې او ورته نورو ستونزو حل ته پروګرامونه لري.
د افغانستان د ځوانانو د لپاره خورا ډیرو مرستو ته اړتیا ده. زه چې کله دغه معینیت ته راغلی یم، ما څو ځلې جلت ماب جمهور رئیس سره لیدنې کړې دي. هغوی ځوانانو ته ډیره توجه ورکوي، ډیره توجه یې د په هره برخه کې چې ځوانان باید ترقی وکړي. هغه ځوانان چې کوم ستونزو سره مخ دي هغوی نه باید راووزي. په دې باندې له ځینو ادارو سره ډېر نږدې نه کار کوو چې ځوانانو ته دننه په افغانستان کې کار بیا موندل شي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د معلوماتو په اساس د محل د ټول هیواد له 13 میلیونه ځوانانو څخه 10 میلیونه له سختو شرایطو سره لاسوګری واندي او د بیکاری له درد رنځوري. خو د دغه سره چارواکي وایي چې د ځوانانو د ستونزو حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا بلخ تاریخی آثار او شتمنې د سیمې زو زورواکو لخوا قاچاق کیږي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتوري اسد چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې تاریخي آثار او شتمنې د محلي زورواکو او ناپیژندو وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه راوستل کیږي او بیا له هېواده بهر قاچاق کیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب سی وړاندې کوي.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتوري اسد چارواکي په دې ولایت کې په غیر قانوني توګه د تاریخي سیمو لا کیندلو او بیا ترې د لرغونو آثارو د را ایستلو په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعات او کلتوري اسد چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې لا هم سیمه ییز زورواکي وسلوال په خوڅره توګه تاریخي او باستاني آثار لازمه کې راباسي او په قاچاقي ډول یې د بهرنیو هیوادونو د تاریخي آثارو په تور بازارونو کې پلوري. د بلخ د اطلاعات او کلتوري اسد مشر وایي چې د روان کال په ترڅ کې د جرمني، امریکا، ترکیه او نورو پایې هوادونو په مرسته د دې ولایت لاس تاریخي آبادی بیا راغولي او تر شدید محافظت لاندې راوستي دي. د هغه په خبره چې په دولت آباد، خلم او بلخ خلص فلوي کې لا هم زورواکي او ناپیژند وسلوال په خوڅره توګه تاریخي آثار لا باسنیسي مراباسي او بیا یې له هواده بهر ته قاچاق کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتوري اسد مشر سالم محمد خلیق یې په اړه زیاته کړه. باستانی سیمی خلق گواری چه پا یو ڈول نا یو ڈول پکی دوسی دو زایی نجور کلی دا سیمی پا دولت آباد خلما و پا خپل بلخ خلص والایی که موجودی دی. در بلخ اطلاعات او کلتوری اسد چارواکی وایی چه در روان کال پترس که لاله سو دیر تاریخی ساحه او آبادی ترمیم کردی او محافظت ره ترسره کیگی. خاغلی خلی قازدی راڈیو تا وویل چه پا دی سیمه که دی موجوده تاریخی آثار و آبادو ساتن لوی مالی بودی جه تارتیا لاری چه محلی دولتی لبر کولو عجز دی. خاغلی خلیق پا دی باور دی چه مرکزی دولت باید دی یادو تاریخی شتمنه یا آثار و سخه ساتن ترسره او پا بیارا قولو یه زیاد پیسه ولگوی. خاغلی مرکزی دولت سخه و وقتل ترتو دی نریوال بانسوتونو پا مرست دی تاریخی آثار و آبادو دی محافظت او ترمیم پا برخه که جدی اقدامات ترسره کردی. ډیر اړتیا ورته موجوده ده. د آبادو د بیا رغولو ته ډیرې پیسې پکار دي چې محلي دولت او انکشافي بودیجې له وسه نه دي او باید د نړیوالو هیوادونو او مرستندویو ټولنو لخوا دا پیسې ورکړل شي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د ګڼ شمېر مرستندویو ټولنو په مرسته د روان کال په ترڅ کې د رابعې بلخي زیارت، د خواجه نظام الدین مقبره، د خواجه بهاءالدین ولد خانقاه او د وزیر محمد اکبر خان زیارت بیا ورغول چې ترې په شدید توګه ساتنه ترسره کیږي.
دا ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو یو نه کسیزه ډله د جګړې پر مهال نیولې ده. په دې حال له جلال آباد زموږ خبریال شاه محمود شینوار راکوي.
په ختیځ سیمه کې د لومړي سرحدي لیوا چارواکي وایي د دوی ځواکونو په نازیان ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفینو یو ډله نیولې. د دې لیوا درسیزوال ارکان حرب محمد ایوب حسن خیل د سې شمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې ویل چې له نیول شوو کسانو سره چاودیدونکي توکي هم نیولې دي.
د لومړي لیوا د اوم کنډک منصوبینو د نازیان ولسوالۍ مربوط د مارو په ساحه کې هغه تروریستي ګروپ چې طالبانو پورې تعلق درلود په جنگ کې درګیر شو. د جنگ په نتیجه کې د اوم کنډک منصوبینو وسه کوي چې هغه تعداد مخالفین چې هغه د طالبانو پورې تعلق درلود هغه ژوندي ونیسي. د هغوی سره و میله کلشینکوف، دوه قبضې راکټ، چاودیدونکي ټوکی او هغه رقم مینونه چې هغه د وسایطو د زرې وسایطو لپاره ترېنه دوی استفاده کوله. لیلا الهام د اوم کنډک مازوفینو وسه کوي چې دغه تروریستي ګروپ ژوندي ونیسي او د قانون منګلو ته وسپاري.
حسین خیر ویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې نیول شوي کسان د کوم ځای اوسیدونکي دي، خو په خبره د دوی ځواکونو سره د جګړې پر مهال نیول شوي.
په هغه ساحه کې چې زمونږ خپل د اوم کنده قومندان هلته موجود و، ډېره ښه سوقه اداره یې درلودله. موږ هم په یو دویمي ځای کې هلته یو ریزرو ټولی ورته اماده کړی و چې هغه زمونږ د واکونو شقطه ده. هغوی ډېر ښه دغه ټول پلان ورته ترتیب کړی و او تصمیم هم دا و چې دښمن به په موږ باندې حمله کوي. زمونږ کشفي ارګانونو مخکې موږ ته راپور راکړی و. د حملې په وخت تقریبا دو ساعت جګړه شوې ده. د جګړې په نتیجه کې داخله بل فیل د سلاسا سره ژوند
دا ویلو دا چې تیر ورځ افغان هوایي ځواکونه هم د شینوارو په اچین ولسوالۍ کې په مختلفو سیمو کې بمبار کړی چې د دوی په وینا د داعش مهم قومندان ملا نعیم په ګډون په لسګونو داعشیان ته مرګ ژوبله پکې اوښتی ده.
په نورستان کې د امنیت روغتیا مسؤلانو په دې ولایت کې په اکثرو ځایونو کې د پولیو واکسینونو مخالفت ختم شوی او وسلوالو مخالفانو ماشومانو ته د واکسینونو ورکولو اجازه ورکړې ده. روح الله انوري په ریپورت لري.
د نورستان د عامی روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل ازادي راډیو ته ویل تیر څو کالو د ولایت په یو شمیر سیمو او ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسینو په خلاف نظریات موجود او همدغه منفی نظرونه و چې ځینو کسانو خپل ماشومان ته د فلج ضد واکسین نه ورکول، خو د دینی عالمانو او قومي مشرانو په ګډو هڅو یا د ستونزه هواره شوې ده.
په نورستان ولایت کې تقریبا ډېر پنځو میاشتو راهیسې موږ نه نوي فیصده ته د دغې پوشش راسوله، مخکې دوه اتیا فیصده وه. طالبانو خپله اجازه وکړه چې تاسو کولی شئ چې واکسین تجویز کړئ. په کاندیس ولسوالۍ کې ممانعت کوو، تقریبا د کاندیس ولسوالۍ پنځه نوي نه تر نه نوي فیصده پورې ماشومان واکسین کېږي. مخکې هلته موږ ډېر مس ماشومان لرودل.
هغه وای تر اوسه په نورستان کې د فلج کومه مثبته پیښانه دلیدل شوی، خو په ننګرهار، کونړ او د کوزي پښتونخوا په سرحدي سیمو کې دغه ناروغي شتون لري چې ورسره دوی هم په ویره کې دي چې ولایت ته د پولیو وایرس خور نشي. ډاکټر اسماعیل خلکو غوښتل چې د پولیو ضد واکسینو کمپاینونو پر مهال دې خپلو بچو ته د واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکړي او کوچنیان دې د فلج له لاعلاجه ناروغۍ وژغوري. که څه هم چې تر دې دمه په نورستان کې د پولیو مثبته پیښه نه ده لیدل شوې، خو په کونړ کې دوه او ټول افغانستان کې نولس د فلج پیښې موندل شوې دي چې د دغه ناروغۍ مخنیوی ډیر مهم دی.
اتنی می بجی شوی دی لمرزی احمد از خدا افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو لنډی زورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای پر ځوانانو باید پنګونه وشي ترسو هغوی وکولی شي د نوښتونو په وړاندې کولو سره د افغانستان راتلونکي روښانه کړي. اشرف غنی د سه شمې په ورځ په سلام خانی مړی کې د کابل د پول تخنیک پوهنتون د محصلینو لخوا د ولر تخنیکی وسایلو د نوښتونو په لیدلو سره د هغوی هڅې وستایلې. روسیا په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې لزر میله کلاشینکوف افغان پولیسو ته ورکړي. په هغه پوځي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په قیصر او غورماچ ولسوالۍ کې پیل کړی و، لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګجوب لا وختې ده. پاکستاني چارواکي وایي د دوی امنیتي مسؤلینو هغه نه ته نه سیمه ایز توندلاري نیولې چې ګمان کېږي له داعش ډلې سره اړیکې لري. د چارواکو په خبرو دغو کسانو پلان درلود د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تروریستي بریدونه وکړي. تاجکستان په دوشنبه کې د ایران سفیر حجت الله فغانی د تهران د هغې پریکړې له کبله ورغوښتئ چې د تاجکستان اسلامي نهضت منشوي ګوند مشر ته په تهران کې په نړیوال کانفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې وه. د امریکا دفاع وزارت وایي په تېرې یوه میاشت کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف هوایي بریدونو کې د داعش ډلې د لسو مشرانو په ګډون یو شمېر هغه کسان وژل شوي چې د پاریس او د لویدیز په وړاندې د بریدونو په پلانولو کې لاس لري. او دوی ځواني روسي میرمنې د اسلامي دولت ډلې داعش ته د پیسو د انتقال په تور په سبان د 15 کاله بند محکومي شوي. دا خبره د ماسکو د محکمې چارواکو کړې ده.
لا داعش وسلوالې ډلې څخه د عراق درما د ښار د تقریبا ټول سیمو تر آزادولو وروسته د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون رمادي ښار ته لاړ او د سیمې امنیتي چارواکو سره یې ولیدل. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اسلامي دولت له ډلې څخه د رمادي ښار د آزادولو په مناسبت پرون هغه ښار ته ولاړ. د عراق د پوځ یو قومندان جنرال احمد البلاوی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې صدر اعظم العبادی د رمادي ښار لیدنه د سیمه ایزو امنیتي چارواکو سره په کتنې پیل کړه. د عراق حکومتي ځواکونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایي بریدونو په ملاتړ د اسلامي دولت ډلې وسلوال له رمادي ښار څخه وویستل او د دوشنبه په ورځ په هغه ځای کې پر دولتي تاسیساتو د عراق بیرغونه پورته کړه. د داعش په وړاندې عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویان ډګروال سټیف وارن پرون په بغداد کې د رمادي ښار د نیولو په اړه یوې خبرې غونډې ته وویل. دی وی زه له هغه عراقي افسر سره موافق یم چې ویلې دي د رمادي د عملیاتو اتیا سلنه هڅې د ائتلاف ځواکونو هوایي بریدونه جوړوي. فکر کوم دا یو عادلانه اټکل دی. د عراق امنیتي چارواکو ویلي چې د داعش توندلارې لا اوس هم د رمادي ښار په ځینو سیمو کې مقاومت کوي. دغه ښار د روان کال په مې میاشت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو لخوا ونیول سو او دا کار د عراق حکومتي ځواکونو او هم د امریکا په مشرۍ کمپاین ته یوه لویه ضربه وګڼل سوه. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د عراقي ځواکونو لخوا له دې شاره د داعش ډلې ایستل د هغې ډلې د ځپلو لپاره یو مهم اقدام دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازری په ویډیو کې ازری کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو زما اجمل تورمان سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو د فرا ولایت د یو اوریدونکو ستونزې راخسي. دا چې ستونزې څه ده او د چا ده په خپلې ووري.
زه محمد زای اکبرات فرا د ولایت د خکسفی د ولسوالۍ د خوشکاوی د کلی ته خبره کوم.
ستونزې مو سره کړي شي خپل ستونزې په اړه راته وایي.
مستند دغه د راته ستند د پاسپورتو پر برابر د چزمو د فرا د پاسپورتو ویزی پر ایراد باندې دي. هلته په ایراد کې دوی ماشي خو په نوبات کې شې دي چې نور ویزه ته نوبات نه رسي چې ورسي نوبات ډېرې ویزی اوایي دي. اته زمینی وسې هغه یو مش وخت لري چې ات وخت دوی مش وخت لري کنه یو مش وخت لري دا د نور خور غریب د فرا راته د کې چې د نور ویزه ته وخت ور ډېر دی را کو سندري راي فراته د نور د ویزه وخت درې ماشته څلور ماشته وسې او زمینی وسې د فرا غریب خلک د تیارو ودو
نو ولته نو وای چې ول مثلا دومره ډیر ټایم په لګیږي ستونزې څه ده؟
ستونزې دا غري چې وای نوبات نه رسي او ته شلوغ دی وو دا د کندهار لکه د نیمروز لکه د پر کندهار دی هغه په درو ورځې کې یو وخت کې ویزې ته نوبات رسي دوی نشه واخور کې یو نشه په ایران کې واخور کې درې درې نشه واخور کې وو څه د پرا لکه د پر ایران باندې دی ډیر یا وای دی چې زمینی وسې هغه دوی نشه درې نشه په نوبات کې دی بیا یو نشه واخور کې تیر خپل خپل پاسپورتو نه یی دی چې وای دا مستګټ نه کوي بیا خپل کندی اړي او نیمروز د شوی مش په کندهار کې ویزې وکړه پرا د والی سره مرکه وسې چې دا زموږ د ویزو د پاسپورتو مشکل حل کړي.
تاسو تر اوسه پر مراجعه نه دا کړې چارواکو سره تل چې دوی څه وایي په دې اړه باندې تاسو ستوند پاره
زموږ راځه چارواکو پر نه رسي مو سوال کې کای ته نه کړې دینه راځي نه کسنګ لري پر اته راځي نه د پاره پاسپورت په کندهار ویز کوي وا پرې رات باندې دې پرې رات چې ور څو غام دته مشکلات سره به نشته مش په نوبت کې بارا پاسپورت څنګه هغه من کې رسي غو چاږي دی وایلا غټ نه
سم ده. ان شاء الله موږ اچھا کو چې تاسو دا ستوند د چارواکو سره شریک کو چې دوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف پلټکه
د غوریدونکو ستونزه مو د فرا ولایت د والی خاغلی آصف ننګ مخه ته کی خدا خاغلی ننګ په اړه راته وویل
دا مشکلات واقعسته یعنی ډیر کله د منګه د فرا خلک لډیر لري منطقې ناراضي مثلا د مرز نه د قلیکا پښتکو دغه منطقو ناراضي لاش جوین ناراضي اډیر لري منطقه دا بیا دوی بشړګان اول امکانات نه لري تو فرا کی کلا کلا شپه تیرې شي بل دین د چیرې ته دی نو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې پنځه ورځې اته لس ورځې دوی هلته پاتې کیږي چې دا په دوی باندې به انتها ډیره ګرانه تمامېږي او سړی چې بيخي کور کې شي نه لري به دې مشکل لپاره موږ هڅه پیل کړې دا سختل زیران ته لاړم بیا د ډیپلوماټیک چینل نه ته دې باندې خبره وسو ایرانيانو علاقه مندي خو ولا چې په فرا کې یو کنسولګری خلاص کی تجارتي کم لکما دی ویزو تر هدا نو بیا دا کار دوی و معنی ایران حکومت آماده په وزارت خارجه پر وسړه لري مونږه موږ شرط یې خو چې کز موږ په فرا کې موږ ایرانی کنسولګری خلاصو نو دوی دی په بیرجند کې د موږ څنګه ته د خراسان جنوبي کې موږ ته د کنسولګری د خلاصېدو موازی اجازه راکړي دا چې یو تبادله باندې د وزارت خارجه ترمن د موضوع پیشنهادونه او مکاتبه سویم دي نو کدوې مفقو کې بیا دلته موږ کله په خپل تو فرا کې کنسولګری ولرو بیا دا مشکل حل کیږي او چې ترڅو پرې دا مشکل حل نشي یعنی دلته کنسولګری جوړ نه شي بیا به دا مشکل پاتوي او یو بل دلیل دام ده چې چون ایران خپل یو ورخ طرف افغانانو نه ده چې د افغانانو پلاس کیږي هغه هم یو مقدار دغه سي تکلیف ورکوي چې خلک لویزینه منصرف سی او یو مستر په دې خاطر هم دا کار کوي چې بیروبار ډیر ده یا په یو مقدار باندې دوی تحقیق کوي څوک چې تاسو پرې هغه یو شخص هویت پینوای کوي نو دوی هغه لیږي اسناد نو لږ وخت لګیږي بس درې څلور نور مسایل هم دي دلایل ځینې د ایران د اړخه دي چې هغه اصولا د دوی حق ته چې
بالکل روایت موجود نامہ نامہ هغه ایرانیان ورکوله بیا د پاسپورت ویزه کار نه و دغه یو شی امتیازي ورکاو ک اصولا ښه شی نه و یعنی اما ځکه چې یو خاص قشر ته ورکاو نو دغه یو برنامه مرور نامه دوی ورته وای هغه ورکوله پیغه باندې به مشکل حل کیدو د خلک هم ډیر عادت سی و د کده دومره کلونه د مرز او ویزه او پاسپورت او دا شی نه و اوس ډیر د خدمات دوی دی ویزه سیکشن چې دا هم ځینی تخنیکی دلایل وای کله کله وای موږ په میاشت کې مثلا سلویخت ویزه ورکو یا سلوی ورکو یا 200 هغه بیا تعداد پرسی بیا امتیازي حق چې دوی غواړي دا یو یو تخنیکی مسایل هم دوی کله کله ایرانیان یادوي چې موږ کله کې نستي یو دوی موږ ته قناعت راکوي د تګ ډیر ده اصلا یعنی دا تګ د بیخي ډیر ده لکه دا چې کلابي کله کله ورته ویلای سو کدا مشکل دا کوم مسایل چې هغه یو کس غواړي په سلارسي ایران ته هغه ډیر یعنی کدل ته دا خدمات مهیا سي نو دا مشکل نه یعنی ډیر خلک نه دي مثلا کاریابی ته تا اوس خلک دي دا چې مرزونو د علاج لپاره دي چې هغه په افغانستان کې مهیا نه دي او د تر هند نه ستللې ایران کې ارزانه ده یا مثلا ځینې تعلیمی غرضونو لپاره او ځینې تجارتي مقاصد لپاره دلته تجارتي مقاصد لپاره خلک دي او بعضی د خپل خپلوانو کورنیو مناسبتونو دا مسائل ټول چې سره یو ځای کې دا په هر حال دولت چې خدمات خپل وسی کې د ملک په کچه دا به دا مشکل حل کیږي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و د دې ونې د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدل تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو په تلو تلو کې زموږ داړي کشمیره هم له ځان سره ولیکي 0992 93 لاملتیامو مننه کوم
آزادی او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مل منځم ستاسو د روغتیا په اله د دې د دې اونې ستاسو سبڅې پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي بیا هم د تل په څیر دوستان پر مختلفو موضوعات ژغیدلې دي او مشته پیغامونه راستولې دي خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده شاید رسنیو لاري مهم اوریدلې وي چې په دې ورسي ورځو کې په هلمند کې د جګړو راپورونه ورکول کیږي په تیر بیا د سنگین ولسوالۍ د جګړو په اړه راپورونه لرو زموږ اوریدونکو هم په پیغام سپتون کې دستکا کې د همدې ولسوالۍ په اړه خپل نظر او شکایتونه را سره شریک کړي چې موږ به یې په امانت سره درته خبره کړو نور موضوعاتو ته به ورسته ورسو
سلام وایم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته دغه د سنگین په اړه کې چې د ملي دفاع وزارت ویان دا خبرې وکړلې د دې د ځان سره نو کې راي فکر وي چې یو سړی د سنگین کومندان دی یادې چې دا نه سم معلومات هغه په جنگ کې دی مرمۍ پر وري او د دې ته تیار په کابل کې ناشتی دا د سره ور نه دی چې هغه د ساته سناری نه وي چې ما سره دا چې کې یا تکلیف دی را باندې یا جنگ وي نه په خان کې نه مسخري او کې نه بل شي کې او دې د دې ځای وایي چې دا د ښکار نه دی په خبر دی دا ویان هم سم خوان نه پکی او دا غټ غټ مشران یې هم خوان نه پکی زړی چاته کومه کورسي یا دې دا خبرې نه کوي او دا چې دې دا رښتیا کیږي دا خبرې رښتیا کیږي ژر په ژر رښتیا سي زه پر دې باندې شک لرم چې دې منا کتنی دا ولسوالی پڅ کوتی دې کتنی پڅ کوتی پایچ دې رضان سره کې کروي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور دغه سنگین ولسوالی چې د حکومت پاک صاف تبلیغ کوي چې دا ټول طالبان یې وای د خالی ولسوالی او کمانډانی حکومت په لاس کې دا هغه کجر تر جره کومه کورونه رسیدي هغه کار به ماشان تر وکړي. وسلام پر احترام. السلام علیکم. ما ورور د سنگین ولسوالی څخه خبره کوم. په ولسوالی کې 15 کس عسکر شهیدان پراته دي. ورور جانه څوک په غم کې نه دی وای شي لانسته. ورور زما هیله د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله دغه ده چې د سنگین ته پاملرنه وکړي. د سنگین ډیر بد په بد حالات کې راګرځي. وسلام په احترام.
ورور لازمور فرمای کی سال دې تشریح لازمور پر ولسوالی پښتنه وکړي. ګرده مزل را برباد کړ دغه وزیران دغه خارجان لاره په بار ملکول کې وروره بنگلۍ جوړې شه د لاله کوبردک مخلیکې ګرد فور لاین کړو. خدا که دولت یې خر څوک خدا افغانستان مرتبه کړې 15 روپۍ د بل ملک را لګرد ته چې خو یو ځای مخلوق د بردکی وې دل وژ دا غزما پیغام دی. وروره د هلمند ولایت چې وسال دی خو ویني به یې دا پیغام یې ازادۍ ته وروره شي. زه
عبدالنافع د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پاکستان هم په هلمند کې ډیره سخت جګړه روانه ده. موږ دا غوښتن د لوړ مقامات څخه چې دغه چاپی نه وي را دشتو کې چاپی وي دا دغه چم د جنگ نور کیږي. دغه د حکومت دا غوښتن چې دا چاپی ژر تر ژره ودري د ختم غوښتنه ده. السلام علیکم.
دا د زموږ پیغام چې دغه د والی ویان اوس خبرې د ټولې نتایج خبرې دی. په سنگین کې غټ جنگ شروع دی. په سنگین کې غټ جنگ شروع دی. په ندالی کې په باباجی کې دا ټول دی ناسم دغه کوي. مدیریت نه لري. تر ټولو به مدیریت کارونه دي چې پر مخ روان دي. هغه کسان یې پر دندو وراره دي چې له حاله کسان دي. زموږ په هم دغه دی چې دغه له حاله کسان دي دغه پولیسو د لیکو وباسي. ان شاء الله ټول خبرې ورسمه شي. وسلام.
السلام علیکم. اٹک امزه د مرکزی حکومت ته په جدن هیله کوم. جدی هیله کوم چې په هلمند کې هوایی عملیاتو ته ډیر شدید ضرورت دی. په هلمند کې هر ورځ ګڼ شمېر افغان سرتېري خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي. کورنۍ به سرنوشت پاتې کیږي. ای ولسمشره، افغانستان یو داسې ولسمشر ته ضرورت لري لکه تا. یو داسې وسلوال پوځ کمانډان ته ضرورت لري لکه اشرف غنی چې د خپلو ځواکونو دښمن دی. آیا د هلمند سربازان کورنۍ نه لري؟ آیا دا انسانان نه دي؟ آیا دا د افغان بچیان نه دي؟ ولې دومره ظلم د افغان سرتېرو سره کېږي؟ په زرهاوو سرتېرو جسدونه له درکه دي، ولې داسې کېږي؟
سلام علیکم. د بازار څخه خبرې کوم. دغه د هلمند د هلمند ته ولې هیڅ توجه نه کېږي چې دا کرکه د په هلمند کې ناستې دا مشران غرمي او چرچه وي په دولس کې سوچ فکر نه وي چې دا لس کاله کېږي په هلمند کې اور بال دی. دا ولې د نه دا ولسمشر توجه کوي نه دا پارلمان توجه کوي؟ خو وایو د خدای دا ویلېشن دښته به سره واوري. دا څالې به د هلمند کې چې اور بال دی دا د هلمند مشران هم هیڅ توجه نه کوي نه دا نور وزیر هم دی په کابل کې ناستې دا کاسکار دم ورسیه دا خو ژوند دې سره تلله ک دا څه مو دې مل سپاکه سپاکم دا دې سپاکره دې مخه مخ دې د بدن دې ښې دې دا ولست خپل د بیان ورکې. سلام علیکم.
زه خان درامینوال د پکتیا ولایت د یریبل سوالي اوسیدونکو هم په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوام قدم کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه احترامانه خواهش کوم چې هغه نوی نفر شهیدان چې په هلمند سنگین ولسوالۍ کې وشول هغه دغه میندې نه لرلې، خورګانې نه لرلې، ښځې نه لرلې، پلارونه نه لرل. دا رقم چې په پاکستان کې روان شي نو په افغانستان کې سوله ناشونی ده. سوله نه راځي. هغه خلک پنځه لوپر تا ته در مخ کې کی چې دا تاسو سره خبرې وکړي ژمي کې په خبرو مصروف کی او وړي کې بس ما جنگ وی او مغا مینونه وی او مغا شهیدان وی دی ملی اردو د قل اردوګانو په یخچالو کې شهیدان نه ډک دی ځای پکې نشته.
ویلی د شهر نه پرسانده او د غنونو غم نه خورل کیږي.
د یو شمیر افغانانو ژغونه مو واوریدل چې په هلمند ولایت کې د ورستیو نامنیو پاړه یې شکایت درلود. ازادي رادیو هم دا موضوع د افغانستان د جنوب غرب زون له عمومي قومندان پاسوال اسمت الله دولتزی سره مطرح کړی ده او د وضعیت پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی دولتزی په دې اړه وایي:
ما در طول 72 ساعت گذشته به خصوص در 24 ساعت که گذشت شدیدترین ضربات و مهلکترین ضربات به طالب وارد کردیم.
دی وی موږ په تیرو 2 ساعتونو مخصوصا په 24 ساعتونو کې طالبانو ته تر ټولو سخت ضربې ورکړې دي. هغه نور په سنگین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مقابلې وړتیا نه لري. اوس مهال سیمایز حکومت په سنگین کې بالفعل حضور لري او د دولت حاکمیت څرګندوي. په ټول هلمند کې طالبان تحرکات لري، کله کله جګړه پیل کړي خو له سخت مقاومت سره مخ شوی دي. دوی منظمه جګړه نه کوي بلکې چریکي بریدونه کوي او د متقابلو ډزو له کبله بیرته تښتي. داود افغانستان د جنوب غرب زون د عمومي قومندان اسمت الله دولتزی څرګندونی چې د سنگین د جګړو پاړه کړی دي. به هم ورزو نورو دوستانو ته چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه پر نور مسایلو مشته پیغامونه پریښي دي.
السلام علیکم، زه مرنګ مجاهد د خوست ولایت اسمرخیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی وایم. زه غواړم چې زموږ محترم د طالبان سمره مشران چې دي او د افغانستان حکومت مشران دي، ټول ته خاص کوم چې د خدای په خاطر تاسو د افغانستان د عام ولس لپاره په خپل منځ کې سوله وکړي. تاسو وینئ چې زموږ په هر ځای کې، په هر بازار کې، په هر ځای کې جنگ کې عام خلک امري، عام خلک شهیدان کېږي. زموږ د ټولو مسلمانانو یو مسلمان چې کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټول مسلمان، دا مسلمان دی، ټول مسلمانان یو وجود دی. موږ باید د یو وجود قدر وکړو. نور باید افغانان په خپل منځ کې سره و نه ولې دی پردیو ټول مسلمان باندې. په هر مې پل کې تاسو وینئ چې موږ بیچارهګان، غریبان کوم عمر کېږي. نو د خدای په خاطر، د قران په خاطر چې تاسو په خپل منځ کې افغانان جنگ پریږدي. و سلام ملنګ مجاهد.
زما دغه پیغام دغه دی ورور چې بس په څنګه سار کې دا زموږ ولې چې د ګردو چې سوي دي نور ټول وتدوته وبور لکړي دي. زموږ په څنګه سار چې باندې جری لکړي موږ دا خو هیڅ نه چې موږ په څنګه سار ته وبرای لکه ډیر مننه د ازادي درجو د کارکونکو څخه وسنه تر احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الحمد لله د بهر ولایت د فنیایل سوالي ته خطر پر تمام زموږ په ویل سوالي ده زنا خان په کلی کې ګروان د یو شوالدي فن مصر یو مکتب دی چې الحمدلله شکر ده والمین استوزه حل شوی ده. خو یو تعمیر نه نشته خبر ده موږ وسته او مو خو چې تکمه دوه زینه نه کوي نه لري نو دا که کوو نو خو خل وزارت څخه دغه هیله چې موږ دغه مشکل واري او دا مکتب مخه په خداول تر جوړ کیو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کینه د ازادۍ راډیو کارکونکو د زړه کوم سلامونه ویم او ټول اوریدونکو ته سلامونه ویم. ډیر خوشاله یم چې د ازادۍ راډیو ته دی او زموږ د غریب ملت د غریب خلکو اواز ټول دنیا ته اوروي. د لالپور ولسوالۍ کې کلینیکونه دي او ډیر څومره موادونه راځي، څومره ولده وینې راځي. غریب خلکو ته پاملرنه کوي کیږي، د غریب سړي پوښتنه نه کیږي. خو یاره ملک صلی الله ډیر ورکوي، وی مولا ورته مواد مولا ورکی او کله څوک توانه او طاقت لري کار ونه ول جوړول شي داغه پختنه کیږي او غریب سره به برخي پات کیږي. دی له غوړیګان نازي وړو ول راځي، دال راځي، پخې ول راځي، قسم چاپوګانه قسم ما قسم موادونه ول راځي او دوه خپل خپل شخصي چې کله تاسو کړی وا خلکو له ورکی چې هغه مستحق خلک نه دي. خلکو له مواد ورکی چې کوم مستحق هغه له نه ورکی مواد زمونږ د غریب کې الله ستړي بلی څوک مستوي او الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان پات یا هغه سیاتامي هغه زینه چې دا کلینیکونه پورې مربوط او تړلې دي په دې بوختنه کې به دې بنغه ورس او سلام الله خوشاله آباد لره.
پیغام دغه زه د غوړک ټول سواري څخه خبر کوم. مز سر مز ډیر په مشکل کې یو دلته لاره را باندې بنج دي یو من برنه پیدا کیږي.
سلام علیکم، زه میر محمد د پکتیا څخه د زرمت تولو سوالي څخه ځاګړې رادیو ته دا پیغام پریدم. د لوړو چارواکو څخه زموږ یله د چې زموږ د زرمت لوی لاري وړې لاري پلچکونه ډېر لوړه کچه خراب شوي دي او خلک له ډېره غټه ستونزو سره مخامخ دي. بیا د ژمې په وخت کې خټې اوبه بارانونه واوري خلک له ډېره ستونزو سره مخامخ دي. له لویو چارواکو څخه هیله کوو چې زموږ ولسوالۍ ته خپل نظر وکړي او له موږ سره کومک وکړي، دغه لارې راته جوړې کړي، سړکونه راته جوړ کړي. مننه.
السلام علیکم. نصیب الله کابل ولایت د صاحب ولسوالۍ څخه نمایدی آزادی رادیو ټولو کارکونکو اړوندو ته زړه له کومه سلامونه وایم. زما د ولسمشر اشرف غنی دا خواش ده چې زر په زر په سرحدي ولایتو کې کالدار بند کړي. وسلام.
وعلیکم السلام. علیکم زر انشاءالله کابل ولسوالۍ قربا وسایم تاسو سره اړیکه نیولې. ما دا خواهش ده ډاکټر اشرف غنی نه چې دلته غلطې شوې زموږ په سیمه کې مزخلدانه په کلي کې او هر شپه باندې مکلناس لاره کې موټر خلکو نه اخلي، مرتي نه اخلي او بیا مړ کوي. ما دا پیغام ډاکټر اشرف غنی ته ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زه خپل د کندهار د مچا واده شار ده، یعنی کندهار د ولایت خبرې کوم. دا څومره چارواک چې دي، دا کوم د پولیس چې دي، دا دغه شمله کې یو مسلمان یو لري والا یو غریب یو بغل ته شیخ حسین ودی وتره او یا خره او یاره په لنجر وروي دا دې دا دا لاج و چریته او نالي ته شوا کې یا په ترازو شازنی واخ دی یو غرض یې زړه لته شریان یې اندې څنګه شرمیږي. نو څه څه کارخانه لري، ته برق لري، ته ګیس لري، ته اقتصاد لري، ته څه شي لري، ته په څه شي مست یې چې خلک وایي اول سرونه زه تا ته وایم تو کو ان که ته شرمیږي. دا خلک به وایي ګوله دوی په انتظار لري درولي په بازار کې یا په لوال کې هر ځای کې چې په لنجر باندې د غبر وایي ګاډي وایي په اخلي. نو دې څه وتی غره ته وخیږي هغه در ما سامه شواله کې د ګاډي وایي السلام علیکم وکړه چې نه چا وکړه مې ورته نسته. ته څه تو کو ان که شرمیږي دا سعودي دی، دا امریکا دی، دا جرمنی دی، ته څه خلاصي د هند ته ولاړ شي یا امریکا ته ولاړ شي. پر دا تلکان شاخوا وګوري نو حالته د ځان سره دا چیرت فکر وي وځه چې ځکه دا ته ولاړ سم په قران کې بل کم کم لکه دا وي. نو هغه خو دا غسې اقتصاد لري حالته لري وته ښه لک یو نیم لک افغاني جوړي د میاشي ورکوي چې شنه دکاندار د میاشي دوه درې لکه ګټي دته چې شستا. نو شرم حیا وکړي. زه د حکومت خلاف نه لیکن دا ستاسو د ورو ورو دی سخت خلاف هر سره خلاف دی. الله پاک دې تاسو هدایت وکړي نه پوهه ځکه بل څه هم سره نه کوي. مزه ده بس ما په مرکز کې دوه ساغونی د غنسته روانه تاسو نه لري ولا په دم نه خو په دم چې شي خرڅ کې دا اوس کوم څه هم شو خلاص. والسلام بالله ما او چار وخت دا یو د غبي سوال چې تاسو مکه وي دای ورته وګوري په مخه شو الله تعالی.
پدې هله چې ستونزې مو اړوندو مسولینو اوریدلې وي د ازادي اوریدونکو د خبرونې وخت هم په خلاصې دوسو مخکې تر دې چې د خپلې پمنی وکړم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم زموږ د پیغام ثبتون کې د سکاش مېرې در سره ولیکي، ټلیفون راوخلي، زنګ راتوهي او د خپلې سیمې ستونزې زموږ سره شریکې کړي. موږ به یې ترته خبرې کړو او مسولینو سره به یې شریک کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام دے پہر رکھ دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے تگتن کے دے خارے تساتن کے دے خارے نہ دے خوب نہ دے آرام